د مالی او فرانسې ځواکونه چې د هلیکوپټر او ملاتړ سره د مالی دیاباله خارګوډي ته چې یو ونې وړاندې وسلوالو نیولې او ننوتې دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي هغه 15 تنه حمله کوونکي چې د سهار راهیسې د کابل ښار په دیمزنګ سیمه کې د ترافیک د ریاست په ودانۍ کې په مقاومت لاس پورې کړی او له منځه لاړل. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې درې د ترافیک پولیس وژل شوي او دوو ملکیانو په ګډون 14 کسه ټپیان دي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان نن خبریالانو ته وویل
دیوی د هغه امنیتی ځواکونو له ډلې څخه چې په ګډه په دې عملیات کې بوخت و، درې د ترافیکو پولیسو وژل سول، څلور کسه ټپیان سول، دوه کسه د ځنګړو ځواکونو پولیس ساتي ټپیان سوي.
دا نخ دور سره ساتونو مقاومت څخه شاوخوا 2:30 بجې پایته ورسېده. تیرونه هم په کابل ښار کې د ملي امنیت په یو ادارې ورته حمله شوه چې د چارواکو په وینا یو کس پکې وژل شوی او ولس نور ټپیان شول. ایساف ځواکونو په یو شمېر افغان زندانونو کې د زندانیانو د شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی ریپورت تایید کړی دی. د دې ځواکونو ویان ګوینتر کیټس نن په کابل کې خبریالانو ته ویل هغه زندانونو ته د زندانیانو سپارل ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. یوناما ریپورت د افغانستان د توقیف په سیستم کې د بد رفتارۍ د پام وړ پیښو ته اشاره کوي. د یوناما د خپرو شوو معلوماتو له مخې چې ایساف هم اعتبار تصدیقوي، موږ هغو زندانونو ته د افغان زندانیانو د سپارلو بهیر ځنډولی چې په ریپورت کې مشخص شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون وویل چې د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې لا هم افغان زندانیان شکنجه کیږي. د جلال آباد ښار په مجبور آباد سیمه کې نن شاوخوا یوه بجې یو 14 15 ملکی وګړي او یو پولیس ټپي کړ. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته ویل چې د دوی امنیتي کسان سیمه ته تللي وو او غوښتل چې یو ځای پر ځای شوی ماین خونسا کړي، خو په خبره سیمه ته له نږدې کېدو سره پر دوی 14 وشوه. د الجزیر امنیتی سرچینې وایي داسې ښکاري چې د دې هیواد په ختیځ کې د ګاز په تاسیساتو کې د یرغمل نیونې په څلور ځنۍ پیښه کې 48 یرغمل شوي کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې رپورټونو کې ویل شوي چې په دې پیښه کې 23 کسان مړه شوي، خو د عین امیناس د ګاز تاسیساتو د پلاټولو پر مهال پرون 25 نور مړي هم موندل شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د پیښې په ځای کې پلټنې دوام لري، یو شمېر نور یرغمل شوي کسان لا هم لا درک دي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په دغه پیښه کې خپلو اتباعو د ژوندۍ پاتې کېدو او وژل کېدو په اړه څرګندونه وکړې.
16 فلیپینوس ور اکاونټډ فور اند کنفرمډ الایو.
دا وایي د شپږو فلیپینیانو مړینه تایید شوې ده. د شپږو وژل کېد ژوندۍ پاتې کېدنه تایید شوې، د شپږو وژل کېدنه تایید شوې او څلور نور هم لا درک دي. د الجزیر مقامات ویل دي عین امیناس د غاز تاسیساتو د یرغمل نیونې په پیخه کې 22 وسلوال هم وژل شوي دي. د الجزیر حکومت پرون ویل چې د دې پیخه په تړاو 15 مشکوک کسان نیول دي. د مالی او فرانسې ځواکونه چې د هلیکوپټرونو ملاتړ هم ورسره دی، د مالی دیابالي خارګوټي ته چې یو ونې وړاندې وسلوالو نیولی ورننوتې دي. امنیتي مقامات ویلي سخت دریزه اسلام پاله وسلوال له سیمې وتي او سیمه ییزو خلکو ویلي چې یو شمېر وسلوالو بیا ځانونه د خلکو په منځ کې پټ کړي دي. د فرانسې هوایي او پیاده ځواکونو له تېرې یوې ونې راهیسې په دې سیمه درنې حملې کړي دي. فرانسې د روانې جنوري میاشتې په 11 وروسته له هغې چې سخت دریځو وسلوالو د مالی د پایتخت په لور پرمختګ پیل کړ، په دې هیواد کې پوځي مداخله وکړه. په هند کې د هغو 15 کسانو محاکمه نن پیل شوه چې په نوې ډیلي کې پر یوې 23 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او د هغې په وژلو تورن شوي دي. نجلۍ پلار د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دغه جرم ترسره کوونکي باید د ژوندي پاتې کېدو حق نه لري او باید په اعدام محکوم شي. په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور پر نیول شو 15 کسانو د وژنې، جنسي تیری او تښتونې تورونه لګېدلې دي. تمه کېږي چې څارنوالان به تورنو کسانو ته د هغوی د جرم د ثابتېدو په صورت کې د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. په دې قضیه کې شپږم تورن کس چې 18 کلن دی د تنکیو ځوانانو لپاره په یوې ځانګړې محکمه کې محاکمه کیږي. او روسیا وایي د هیواد په تیر 2012 کال کې د څه د پاسه 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پلورلې دي. د روسیې د پوځ د تخنیکي همکارۍ د ادارې مشر الکساندر فومن نن وویل تیر کال د دوی د وسلو د صادراتو بیه 15.6 میلیارد ډالر وه چې له پلان شوي اندازې څخه 12% کې زیات و. نوموړي وویل افغانستان، عمان، غانا او تنزانیا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د لومړي ځل لپاره یې له روسیې څخه وسلې اخیستې دي. الکساندر فومن وویل روسیې به په راتلونکو کلونو کې د شپږ 40 میلیارد ډالرو په ارزښت نورې وسلې او مهمات هم صادر کړي.
د ازادي راډیو ماخامنۍ خبری مجله اورې. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له اوو د ماخام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. راپورونو کې وابهوري چې افغان امنیتي چارواکو د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې د حکومت په زندانونو کې د بندیانو پر شکنجه اندېښنه ښیي. له بلې خوا ایساف هم د ملګرو ملتونو دا راپور تایید کړی. یوې وسلوالې ډلې نن د کابل د ترافیکو پر ریاست ځان وژونکی برید وکړ. آیا دا برید به په هیواد کې د سولې هڅو ته زیان ورسوي؟
د مذاکرات شروع کېدل په دې معنی نه دي چې باید هلته جګړه ختم شي. مذاکرات دې لپاره شروع کیږي چې مختلف لوري خبرې سره وکړي چې څنګه دا جګړه ختمیږي.
او له غزنی څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستانی طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي.
زیات پنجابیان موجود دي په هر حمله باندې کوم دی جنگ کوي. خلکو ته 15000 تقریبا 6000 روپۍ ویشي تر څو خلک جنگ ته وهڅوي.
پر دې او نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو د دې خبرونه راپورونه ته غوښ شي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د افغانستان په زندانونو، نظارت خانو او توقیف ځایونو کې بندیان شکنجه کیږي. د کورنیو چارو وزارت موین او د ملي امنیت د ریاست سرپرست نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا راپور له واقعیت لرې دی او یونامه هیڅ ډول اسناد نه لري چې په دې برخه کې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو په یو تازه خبر شوی راپور کې راغلي دي چې لا هم د افغانستان په نظارت خانو او زندانونو کې بندیان په سیستماتیک ډول شکنجه کیږي. د بشری حقوقو سازمانونو هم له دې کبله سخت اندېښنه ښودلې. د نسیم شفق په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان د ملي امنیت له سرپرست سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د یونما له خوا د خبر شوی راپور ناسم او له مبالغه ډک دی.
وزارت امور داخلي جمهور اسلامي افغانستان موارد شدید بدرخته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له بندیانو سره شدید ناسم چلند، لکه سیستماتیک شکنجه، د کیبل په وسیله وهل ټکول، اجباري اقرار، د تورنو کسانو ځوړندول، د تناسلي آلې تاوول، په اعدام ګواښل، جنسي تیری او داسې نور د پولیسو لخوا په شدت او قاطعیت سره ردوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیاسي دفتر لخوا په دې تازه خپور شوي راپور کې د پولیسو او ملي امنیت په زندانونو کې د 2011 کال له اکتوبر څخه د 2012 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې حالات سیدل شوي. په دې راپور کې ل 615 بندیانو سره مرکه شوی او د دوی لنیمایي څخه زیات شمیر ویلي چې دوی یا په سیستماتیک ډول شکنجه شوی او یا هم ورسره نور زور زیاتی شوی. په دې راپور کې د 14 ډوله شکنجه یادونه شوی چې مهمه وهل ټکول، د برېښنا شوک یا ټکان ورکول او په جنسي تیری او وژنو د توقیف شوو کسانو ګواښل دي. دا راپور وایي چې پولیسو پورې اړوندو زندانونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند اندازه په تیر یو کال کې له 15% څخه 30% ته لوړه شوې، خو د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې دا اندازه له 6% څخه 40% ته راکمه شوې ده. اروپایي ټولنې په کابل کې د برېټانیا سفارت، ایساف ځواکونو او د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو هم د ملګرو ملتونو د دې تازه خپور شوي راپور له امله اندېښنه څرګنده کړي. خو د ملي امنیت د ریاست سرپرست جنرال حسام الدین حسام سره لدی چې دا راپور ردوي وایي چې په افغانستان کې رواني او استخباراتي جګړه روانه ده او کوم بندیانو چې له یونما سره مرکې کړي هڅه یې کړې چې امنیتي ځواکونه رنګ بدې کړي.
برای هر جنگجوی استخباراتی که آموزش ها داده میشه،
هر استخباراتی جګړه کوونکی ته چې روزنه ورکول کیږي، ورته ویل کیږي چې چیرې د څېړنې پر مهال له تاسو نه امنیتي او تحقیقاتي ارګانونه پوښتنه کوي، تاسو پر هغوی تور نه ولګوي تر څو له تاسو نه دفاع وشي. نو همدا استخباراتي جګړه کوونکې تر فشار لاندې د امنیتي ارګانونو د راوستلو لپاره حتی له کم فرصت نه هم ډیره ګټه پورته کوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا دا راپور په واشنگتن کې د افغان او امریکایي مشرانو له هغې موافقې نه وروسته خپریږي چې باید ټول هغه افغان بندیان افغان حکومت ته وسپارل شي چې دا مهال له امریکایي ځواکونو سره دي. د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال رحمان هم همدې ټکي ته اشاره کوي او وایي چې دا ډبل راپورونه تر ډیره په خاصو او حساسو وختونو کې خپریږي او ښایي ځانګړي اهداف ولري.
قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت امنیتي چارواکو د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې د افغانستان د حکومت په زندانونو کې د بندیانو د پر شکنجه اندېښنه پکې ښودل شوې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دا راپور په داسې حال کې خبرېږي چې افغان حکومت ته د امریکا د پوځ د زندانونو او د افغان مشکوکو بندیانو د سپارلو بهیر پایل شوی او افغان حکومت په دې اړه جدي غوښتنه له امریکایي چارواکو څخه واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په جریان کې مطرح کړې ده. آیا دا مسله په رښتیا سره سیاسي انګیزه لري کنه؟ د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د ملګرو ملتونو له یوې مقام سره په دې اړه خبرې کړې دي. ژمن صاحب، چا سره مو خبرې کړې او دوی د افغان امنیتي چارواکو د دې څرګندونو په اړه چې وایي دا مسله سیاسي انګیزه لري، د دې ملګرو ملتونو د دې چارواکي خبرې څه وي، عکس العمل څه و؟
بلې، موږ څو د خمخ کې د یونما لیوي کارکونکو اغلی جورجیټ سره چې همدغه رپورت په د لیکوالو په ډله کې یو ده، هغه سره خبرې درلودلې او د افغان حکومت د ځینو چارواکو دغه انتقادونه مسره مطرح کړل. هغه په مرکه کې مکتب دارت کړ چې ګینه د دې رپورت د خبرېدو ترڅو سیاسي انګیزه موجوده ده. اغلی جورجیټ په دې اړه وویل
political motivation.
دا وی راپور هیڅ سیاسي انګیزه نه لري. د ډیرو میاشتو راهیسې روبان مطالعه او کار شوې دی. په دې باندې د 2011 کال په اکتوبر کې کار پیل شوې دی او څو نه مخکې له حکومت سره هم شریک شوی وو او د هغوی جواب د راپور په جوړولو کې راخستل شوی دی. نو زه ویلای شم چې د دې راپور تر شا هیڅ سیاسي انګیزه نشته. بلې، موږ دا پوښتنه هم ورسره مطرح کړ چې ځینې افغان چارواکي وایي چې دا راپورت یوازې د مرکو په اساس باندې جوړ شوی ده. مرکې له زندانیانو سره چې ځینې چارواکي وایي چې هغوی خپله سیاسي خلک دي اکثره او دا ورته ویل شوي دي چې دا ډول څرګندونې وکړي. په دې اړه مو هم د هغې نظر وپوښته، خو هغې ویل چې یوازې مرکې په دې کې شاملې نه دي، بلکې په دې کې موږ عکسونه لرو، ډاکومنټریانې پکې شته او مختلف اسناد دي چې له هغې له مخې څخه دغه رپورټ برابر شوی دی. البته دې ځینې نور معلومات هم ورکړي چې دوی په څلور دېرشو په توقیف ځایونو کې یا هم زندانونو کې د افغانستان دغه ستونزې د شکنجې او د ناوړه چلند موندلې په دې رپورت کې، او اکثره دغه ځایونه په جنوب او ختیځو ځینو نورو سیمو کې دي. البته جنوب او ختیځ هغه سیمې دي چې هلته جګړه روانه ده، او غدا هم وویل چې یو نیم کال مخکې ایساف یو شمېر دغه توقیف ځایونو ته د بندیانو هغه سپارل بند کړي وو، خو بیا ځینې څېړنې چې وکړلې ځینو دغو زندانونو ته بیرته د زندانیانو سپارل سره پیل کړل. خو هغې دا تایید کړل چې بیا هم ایساف البته دغه مشخصو زندانونو ته اکثرو ته اوس هم د زندانیانو لیږد بند کړی دی.
ډېر زیاته مننه کوم احمد زبیر ژمن. قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ملګرو ملتونو له یوې کارکونکي سره هغې کارکونکي سره چې د وروستي راپور له مؤلفانو او لیکوالو څخه وه خبرې کړې وې، او هغې د افغان امنیتي چارواکو دا ادارت کړې ده چې وایي د دې وروستي راپور د په جوړولو کې سیاسي اهداف و. ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې چې نن خپور شو په د افغانستان د حکومت په زندانونو کې د بندیانو پر شکنجه اندېښنه ښودلې ده، او افغان امنیتي چارواکي وایي چې دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان حکومت له امریکایي چارواکو څخه د زندانونو او بندیانو د سپارلو غوښتنه کوي. په همدې موضوع کې به هم د دې خبرونې په روان کې پاتې کیږو، په دوام کې پاتې کیږو. تاسو هم را سره اوسئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
به هم د افغانستان د حکومت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجه په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په موضوع کې پاتې کیږو. ایساف ځواکونه وایي هغو توقیف ځایونو او زندانونو ته د افغان بندیانو د لیږد بهیر ځنډولی چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. د ایساف ویان د نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د ملګرو ملتونو د راپور اعتبار تاییدوي او د بشري حقونو د نقص هره مسله ډېره جدي نیسي. د ملګرو ملتونو په تازه خپره شوي راپور کې ویل شوي چې لا هم د افغانستان په یو شمیر توقیف ځایونو او زندانونو کې بندیان په بیلابیلو ډولونو شکنجه کیږي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ایساف وایي د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بشري حقونو نقص او زندانیانو ته شکنجه ورکول هغه عوامل دي چې له مخې دوی د افغان حکومت مشخصو زندانونو ته د زندانیانو د سپارلو بهیر ځنډولی دی. د ایساف ویان ګونټر کارس وایي د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي خپاره شوي راپور اعتبار دوی ته د تایید وړ دی. کارس چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل دوی هغو زندانونو ته افغان بندیانو د سپارلو بهیر ځنډولی چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې.
د یونما په راپور کې د افغانستان د توقیف په سیستم کې د بدرفتاری د پام وړ او مهمې دعوې خپرې شوې دي. د یونما د خپرې شوې معلوماتو له مخې چې ایساف یې هم اعتبار تصدیقوي موږ هغه زندانیانو ته د افغان زندانیانو د سپارلو بهیر ځنډولی چې په راپور کې مشخص شوې دي.
جنرال کارس د هغو زندانونو او توقیف ځایونو نمونه وانخیستل چې دوی ورته د زندانیانو انتقال زندولی او وی ویل په دې اړه باید د یونما راپور ته مراجعه وشي. د ایساف ځواکونو ویان ویل چې په دې راپور کې د بګرام زندان یادونه نه ده شوې. ایساف یونما او د افغانستان د دولت اړوند ارګانونو ته بلنه ورکړه چې د ګډو پلاویو له لارې د یادو شویو زندانیانو وضعیت په پرله پسې توګه له نږدې وګوري. جنرال کټس وویل کله چې دوی ته روښانه شوه چې په یادو زندانونو او توقیف خانو کې شکنجه او نورې ناوړه چارې پای ته رسېدلي نو دوی به بیرته دغو مرکزونو ته د زندانیانو د سپارلو لړۍ پیل کړي. که څه هم افغان چارواکي د یونما راپور یو مخ ردوي خو اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د زندانیانو شکنجه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بللې ده. په کابل کې د برېټانیا سفارت مسؤلینو هم ویلي چې د دې راپور په اوریدو ډېر متاثره شول او هیواد به هڅه وکړي چې د افغانستان د زندانونو سمبالښت او وضعیت ته ډېر پام وکړي. ایساف هم وایي چې دوی دا مهال د افغانستان د زندانونو مسؤلینو ته روزنه ورکوي ترڅو پوه شي چې له زندانیانو سره باید څه ډول چلند وکړي.
ایساف ځواکونه وایي چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور جزئیات تاییدوي چې د افغانستان د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندیانو پر شکنجه اندېښنه پکې ښودل شوې. پر دې موضوع د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به هم مرکه او تحلیلونه درته خبرو. تاسو هم که په دې اړه خاص نظر لرئ یا څه خاص تبصره او کومه تجربه لري نو د ازادي رادیو له اوریدونکو سره شریکولای شي. د ازادي رادیو د اس ام اس په 813 شمیرې چې د اتصالاتو شمیره ده په دې نمبر باندې په اس ام اس راوستوي او خپل د زړه حال او خپل نظر پکې د ازادي رادیو په پته ولیکي له نورو سره به شریک شي. د کابل د ترافیکو پر ریاست نننۍ وسلواله حمله 900 کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. نن سهار د کابل په د مازنګ سیمه کې د ځانوژونکو وسلوالو یو ډله د ترافیکو د ریاست ودانۍ ته ننوتل او څو ساعته له امنیتي ځوانکونو سره په خونړۍ جګړه کې ښکېل شول. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د هغو خبریالانو په ډله کې و چې د برید صحنې ته ډیر نږدې ورغلي وو.
نخاتل منځ محل شاوخوا 15 بجې وروسته لغه شروع شو او تر 2 بجو او 15 دقیقو پورې دوام درلود چې یو ډله وسلوال د ترافیکو د ریاست په ودانه کې ځای ونیو. امنیتي چارواکي وایي دغه حمله ځکه وکړه شو چې پولیسو په خپل عملیاتو کې له ډیر احتیاط څخه کار اخیستی ترڅو شاوخوا ملکی خلک تلف نشي. د کابل امنیه قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي له جګړې وروسته د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل چې په دې حمله کې 15 ځانوژونکو برتکونکو برخه اخیستی و چې ټول منځو لاړل.
5 نفر انتحاری کې په ریاست ترافیک حمله کړه بودان.
15 تن انتحاری کسان چې د ترافیک پر ریاست حمله کړي و لمنځه یوړل شول. درې تن پولیس چې بې وسلی او سهار وختي شهیدان شوي دي او سلو پولیس ټپيان دي. موټر چې مننه پکې ځای پر ځای شوی وو شاو دي 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 دا ټول په شاوخوا کې هوادوال چې په کورونو کې وو سرسری ټپيان شوي دي.
هغه زیاته کړه په ټولیز ډول په جګړه کې نونس کسانو ته مرجوب لاوختې. ښاغلي سالنګي زیاته کړه چې د ټرافیکو ریاستو اتاقو ته هم په دې جګړه کې چې زیات مهم نه و زیان اوختی. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې درنو چاودنو او ډزو له خوبه را پاڅول.
سهار
اووه بجې وې چې د مرمیو غږونه مو واورېدل. له خوبه را پاڅېدم، بام ته پورته شوم، ومې لیدل چې مرمۍ او راکټونه فیر شول. د پولیسو د عامه نظم په مسجد کې ولګېدل. تلفات مې ونه لیدل چې څو کسان وژل شوي او ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی ده او رسنیو ته یې ولیدي چې د دوی هدف د ټرافیکو ریاست نه بلکې له هغه نه یې د مورچې په توګه ګټه اخیستې ده. د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ولیدي چې د دوی هدف د ټرافیکو ریاست سره خوا کې د سرحدي ځواکونو قمندانۍ کې د افغان ځواکونو بهرني روزونکي وو. طالبانو په حمله کې افغان او بهرنۍ ځواکونو ته د درنې مرجوب لې د اړولو ادعا کړې ده چې افغان چارواکو رده کړې ده.
د کابل ښار د ترافیکو پر ریاست د پولیسو د ترافیکو ریاست ته څیرمه د پولیسو پر یو مرکز د ځان وژونکې حملې جزئیات مو اوریدل. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي چې د طالبانو نننۍ حمله یو سمبولیک عمل دی. ښاغلی مجده وایي طالبان په دې حملو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې د خپل قوت ښودل غواړي. د حملې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو استازو د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره په ځینو غونډو کې هم برخه اخیستې ده. له ښاغلي مجده سره احمد زبیر ژمن مرکه کړې.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده، ستاسو له نظره دغه سي حمله چلوي خو وسلوال طالبان حملو ته شدت ورکړي دوله بلې خو د سولې هڅه هم روانه کړې دي په یو ډول سره، دا دواړه هڅه په یو وخت کې څه پیغام سره لرلی شي؟
په حقیقت کې دغه حمله د دې لپاره نه و چې یو ځای فتح شي یا یو لوی لاسته راوړنه طالبان ولري، بلکې هدف تر دې بریده پورې یو سمبولیک هدف دی. دوی خپل پیغامونه په دې شکل رسوي چې که امریکایان خبر ته کښېنني نو دغسې مشکلات په آینده کې ډېر زیاتېږي او زموږ هویه ضعیف شوی نه ده.
نو که دغسې حملې دوام وکړي د سولې په پروسې باندې آیا ناوړه اغېز نه شي کولی؟
تر اوسه پورې د سولې پروسه شروع شوی نه ده. مشکل هم دا دی چې تر اوسه پورې د سولې پروسه اصلا شروع شوی نه ده. هیڅ یعنی داسې یو حرکت شروع شوی نه ده چې موږ وایو چې چېرته د سولې خبرې شروع شوي دي. هغه حرکتونه چې موږ ګورو یا ناستې چې کېږي هغه د مختلف لورو لخوا دي چې یوازې خپل نظریات څرګندوي. او دغسې مسایل دي چې موږ په بل کې په دې سوونه یو چې هغه شاهدان یو د دې ښکارندوی شي چې ډېر ضروري خبره ده چې د سولې پروسې ته موږ زور ورکړو او باید افغان حکومت له دې شرط څخه لاس واخلي چې وایي یوازې باید موږ سره خبرې وشي او نورو سره ونه شي.
نو تاسو څه فکر کوئ که د افغانستان دولت دغه شرط نه لاس واخلي چې وایي چې یوازې د دولت سره د خبرې وشي نو طالبان بل جګړې لاس په سر شي او څنګه
نور سره خبرې کوي؟ نو دوی غواړي چې اول د امریکایان څخه پوښتنه وکړي چې تاسو څه غواړئ په افغانستان کې. البته یوازې دا خبره کافي نه ده چې امریکایان کله وایي چې موږ ځو، کله وایي چې موږ 2023 کال نه دلته پاتې کیږو. باید یو روښان سیاست په دې هکله د امریکایان هم ولري چې د افغانستان خلک هم په دې پوه شي چې واقعا څه تیریږي او څه په راتلونکي کې د څه شي انتظار باید ولري. دغسې مبهم سیاستونه د دې لامل ګرځېدلی ده چې تر ډېره حده پورې د سولې مذاکرات هم د یو
ډول ابهام شکار. ښاغلی مجده، که چیرې په قطر کې د طالبانو دفتر رسمن پرانستل سي او هغه رسمي خبرې هم همداسې پیل سي رسمن، فکر نه کوي چې د طالبانو لخوا جګړه به یو څه کمه سي؟
ګورې، په ټول دنیا کې چې هر ځای ناخوالې دي او جګړې دي، د مذاکرات شروع کېدل په دې معنا نه دي چې باید هلته جګړه ختم شي. مذاکرات دل لپاره شروع کېږي چې مختلف لوري یو بل سره کښېني او خبرې سره وکړي. چې
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
خبری مجله اوري.
د غزنی ولایت د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو وایي بهرني وسلوال راځي او پر کلیوالو پیسې ویشي. دوی وایي چې د دې پیسو د ویشلو هدف دا دی چې دوی له خلکو غواړي چې د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په جګړو کې برخه واخلي. سلیم محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت د زینو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې له تیرې څه مودې راهیسې یوه ډله نابلده وسلوال راغلي او خلکو ته وایي که د دولت پر ضد جګړه کوي پیسې درکوو. دوی وایي راغلي بهرني وسلوال د یوې جګړې په بدل کې له 500,000 څخه تر 600,000 پاکستاني کلدارو پورې د کلیوالو یوې ډلې ته ورکوي او په دې توګه یې پر دولتي چارواکو بریدونو ته هڅوي. د غزنی د یک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالروف وایي چې د دغو وسلوالو زیاته برخه پاکستانیان او وزیر دي او ډیر یې په اردو ژبه خبرې کوي.
ډیک زیات پنجابیان موجود دي په هر حمله باندې کوم دی جنگ کوي. خلکو ته 15,000 تقریبا 17,000 روپۍ ویشي تر څو خلک جنگ ته وهڅوي او جنگ وکړي. خلک کې دی زیات تعلیم کړی دا مینه جوړولای شي. هر څه د افغان طالبانو په واک دي چې دوی دلته راورسوي او مینه ورته جوړ.
د میرویس په نامه د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي چې بهرنیو طالبانو د پولیسو او د ملي اردو د سرتیرو او نورو دولتي چارواکو پر سر هم بیې ټاکلې دي چې که چا ووژل نو دوی ټاکلې اندازه پیسې ورکوي.
د دې هڅې چې د جنگونو وکړي او مینونه کې د بازار ته ولاړ سي وري داسې لوړ پولیس چارواکي هغه وویلي عسکر وویلي ډېر داسې جنجالونه منځته راغلي چې د نور افغاني طالبان حمایه کوي او د هغوی تر څنګ پاکستاني طالبان په نورو کورو کې داسې وحشت خپروي که په رضا نه وي یا په پیسو سره نه وي په زور یې د لامل ګرځوي چې د جنګ وکړي.
د غزنی ولایت مقام وسلوال طالبان دواړه د غزنی په ځینو سیمو کې پر کلیوالو د وسلوالو د پیسو د ویش مسله راروي. د غزنی د والی ویان نبی جان وایي تر اوسه پورې ورته داسې کوم خبر نه دی رسېدلی خو که داسې وي ضرور به یې په اړه یو څه کوي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان بولي نه یوازې په د یک او ځینو نورو سیمو کې د بهرنیو وسلولو لخوا کلیوالو ته د جګړې په بدل کې پیسې ورکول نه مني بلکې په دغو سیمو کې د بهرنیو وسلولو موجودیت ردوي. غزنی سږ کال د اسلامي هیوادونو د تمدن مرکز ټاکل کیږي خو ویل کیږي چې زیاتېدونکې ناامني به د دې پروژې په وړاندې خنډونه ایجاد کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو او د هم د دې محکمنې خبری مجلې وروستی راپور په نوي ډیلی کې د هغو 500 کسانو د محاکمې لومړی پړاو پیلېږي چې ویل کیږي پر یوې نجلۍ په ډلهیز ډول جنسي تیری کړی. دا درویش کلن نجلۍ محصله وه او له تجاوز وروسته د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې مړه شوه. په دې اړه د جرمني د خبری آژانس ډی پی د راپور جزئیات فرح هیواد اوروي.
د ښځو پر خلاف د جرایمو د مخصوص محکمې رئیس قاضي یوګیش کنا د دې قضیې د مختبیولو مشر ټاکل سوی دی. د دې دوسیې سره په ارتباط یو شمېر وکیلانو وویل تمه ده چې عمومي څارنوال راجیو موهن به د 500 تورونو کسانو پر خلاف د وژنې، تجاوز، تښتونې او نورو جرمونو دوسیه وړاندې کړي. رسمي محاکمه به وروسته تر دې پیل سي چې تورن کسان د لګول سوي تورونو په اړه خپله دفاع پیل کړي. د تورونو کسانو مدافع وکیلانو وویل چې د هغوی موکلان بې ګناه دي. که د تورونو کسانو جرم ثابت سي نو د مرګ په سزا به محکوم سي. د پولیسو په وینا په پیښه کې یو بل شکیل کس چې عمر یې تر 18 کالو لږ دی په یوه بېله ځانګړې محکمه کې محاکمه کیږي. د تیر دسمبر پر 14 نیټه په نوي ډیلي کې درویش کلن نجلۍ په یوه بس کې چې په حرکت کې وو د اوسپنیزو میلو په ذریعه ووهل سوه او وروسته په ډله ییزه توګه ورباندې تجاوز وسو. زخمي سوې نجلۍ د درملنې لپاره سنګاپور ته یوړل سوه. دوی اونۍ وروسته یې سا ورکړه. دغه جنایت د هند خلک ډیر حیران کړل. هندیانو د ښځو د امنیت د ښه کولو غوښتنه وکړه او پر حکومت یې د فشار راوړلو په مقصد بې سابقه اعتراضونه وکړل. د هند واکمن ګوند مشري سونیا ګاندي ژمنه وکړه چې له دغې قضیې سره به په ډېره منصفانه او عادلانه توګه معامله وسي. د هند یوه تلویزیون د راپور پر اساس یوه مدافع وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې ده چې په نوې ډیلي کې د روانو اعتراضونو او د دې پیښې په اړه د رسنیو له تبعیز ډکو قضاوتونو له مخې دغه محاکمه باید له نوې ډیلي څخه د باندې یوې بلې محکمې ته منتقل سي. ویل سوي چې ستره محکمه به ډېر ژر د مدافع وکیل پر دې غوښتنه غور وکړي.
دا د دې محکمنې خبرې مجلې وروستی راپور. قدرمنو اوریدونکو د ماښام 6:30 دي. یوه بله نیم ساعته وروستۍ خبرې مجله هم لرو چې جاوید نعیمی پکې ستاسو کوربه دی.
تشکر تکل صاحب، سلامت باشین. سلام عرض میکنم و شام همهتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در نیم ساعت دیگر من و همکارانم تا هفته پس از اور با شما خواهیم بود در صدر مطالب خبری ما. از کشته شدن 8 تن به شمول 5 مهاجم در عملیات گروهی امروز در کابل خواهید شنید. از عکس العمل مقامات افغان و نیروهای آیسف در خصوص گزارش اخیر یونما درباره شکنجه در زندان‌های افغانستان هم برایتان خواهیم گفت. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش می‌کند.
مقام‌های قماندانی امنیه کابل می‌گویند در درگیری امروز میان نیروهای امنیتی و مهاجم مسلح 8 تن به شمول 5 حمله کننده کشته شدند. آیسف گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد بدرفتاری و شکنجه زندانیان در محابس افغان را تایید کرده است و بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امروز برای دور دوم ریاست جمهوریش در بیرون ساختمان کانگرس در واشنگتن سوگند وفاداری یاد می‌کند. مقام‌های قماندانی امنیه کابل می‌گویند در درگیری امروز میان نیروهای امنیتی و مهاجمین مسلح 8 تن به شمول 5 حمله کننده کشته شدند. جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنیه کابل بعد از ختم درگیری که حدود 10 ساعت ادامه داشت در صحبت با خبرنگاران گفت:
سه نفر پلیس ترافیک در دقایق اول شهید شدن، ناقل صدا بودن و در این یاد 4 نفر هم از این پلیس های ترافیک که مجروح شدن. موتر که انفجار کرد در حدود 7 و 8 نفر هم بزنان ما به دقایق شد بودن به شکل سطحی زن.
طالبان مسلم مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. آیسف گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد بدرفتاری و شکنجه زندانیان در محابس افغان را تایید کرده است. گونتر کاتس سخنگوی آیسف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت به دنبال نگرانی ها در خصوص رفتار نادرست با زندانیان، آنها انتقال زندانیان را به محابس حکومت افغانستان متوقف ساختند. وی گفت:
پس از نشر گزارش آسایانما، آیسف همین گزارش را تایید می کند. ما سپردن روند زندانیان افغانهایی را متوقف ساخته ایم که در این گزارش مشخص شده است.
در گزارشی که دیروز از سوی یونما یا دفتر ملل متحد در کابل منتشر شده است، از ادامه موجودیت شکنجه در زندان‌های این کشور خبر داده شده است. اما مسئولان ریاست محابس و توقیفگاه‌های وزارت داخله افغانستان شکنجه زندانیان در زندان‌های این کشور را رد می‌کنند و افغانستان موافق کرده است تا 2 هلیکوپتر تاجیکستان را که به خاطر مناقشه مالیدهی در تابستان سال گذشته ضبط کرده بوده، با آن کشور مسترد کند. فیروز رایوف عامر عمومی شرکت تاجیک ایر امروز به خبرنگاران گفت یک هلیکوپتر به شهر دوشنبه رسیده و دیگر آن به زودی نیز خواهد رسید. همراه گفت هلیکوپترهای تاجیکی به خاطر این ادعا که شرکت سوپرم فود مالیه نپرداخته ضبط شده بودند. این شرکت نیروهای آیسف را در افغانستان اکمالات می کند. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امروز برای دور دوم ریاست جمهوریش در بیرون ساختمان کانگرس در واشنگتن و سوگند وفاداری یاد میکند. بر اساس قانون ایالات متحده امریکا که میگوید دور ریاست جمهوری در چاشت روز 20 ماه جنوری پایان مییابد، بارک اوباما صبح دیروز توسط جان رابرتس قاضی القضات در یک مراسم خصوصی در قصر سفید در ظرف یک دقیقه سوگند یاد کرده گفت:
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
من بارک حسین اوباما سوگند یاد می کنم که وظایف ریاست جمهوری امریکا را صادقانه انجام می دهم. از قانون اساسی ایالات متحده امریکا دفاع و حمایت می کنم. پس خداوند مرا کمک کند.
The Constitution of the United States.
So help you God.
قرار است بیشتر از 600 تا 800 هزار نفر برای اشتراک در مراسم تحلیف امروز خود را از طریق بس، تاکسی، مترو و پیاده در محل برسانند. نیروهای فرانسوی و قوای کشور مالی با حمایت هلیکوپترها و تیارات اکتشافی داخل شهر دیابیلی شدند. این شهر از هفته گذشته به این سو توسط شورشیان اسلامی تصرف شده بود. هرچند گزارش ها از قول باشنده های شهر دیابیلی نقل قول می کنند که می گویند عده ای از شورشیان لباس های اسلامیشان را کشیده و تلاش کردند که با مردمان محلی مخلوط شوند. اما منابع امنیتی امروز گفتند که شورشیان از این شهر فرار کرده رو به شمال کشور نهاد. دادند. تیارات فرانسوی و هلیکوپترها در آستانه پیشروی ها در روزهای اخیر هفته وسایط شورشیان را هدف قرار دادند. منابع امنیتی الجزایر اکنون میگویند به نظر می رسد که حداقل 48 گروگان در جریان 4 روز تصرف تاسیسات گاز طبیعی در شرق این کشور کشته شدند. گزارش های ابتدایی کشته شدن 23 تن گروگان را تایید کرده، اما نیروهای امنیتی الجزایر دیروز در این تاسیسات جسد 25 گروگان دیگر را دریافتند و حکومت الجزایر میگوید 32 تن گروگان گیران نیز کشته شدند. و محاکمه 5 مرد متهم به تجاوز جنسی بر یک دختر 23 ساله هندی در دهلی جدید آغاز شده است. این دختر که محصل 15 طب بود پس از تجاوز در اثر زخم‌هایی که برداشته بود درگذشت. این قضیه خشم گسترده را برانگیخته و منجر به اعتراضات خشونت‌آمیز در هند شد و این موضوع مقامات را واداشت تا این قضیه را به یک محکمه پیگرد سریع رجعت دهد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:36 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در نتیجه درگیری های امروز در ریاست ترافیک کابل 8 تن به شمول 5 مهاجم کشته شدند.
ناو ملا آزان میداد که یک انفجار شروع شد و برق هم کتیش شد تا این امیال
یا یه چه مسلمان نیست، اگر مسلمان میشه مسلمان نمی کشد.
وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش تازه یونما را در مورد شکنجه در زندانهای کشور رد کردند.
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدید بدرفتاری نظیر موجودیت شکنجه سیستماتیک به شدت و قاطعیت رد می نماید.
اما آیسف این گزارش یونما را در مورد شکنجه زندانیان افغان در زندانهای این کشور تایید کرده است. در این میان یونما هر گونه موجودیت انگیزه های سیاسی را در این گزارشش رد می کند. مقامات وزارت مالیه افغانستان می گویند یکی از مشاورین این وزارت در یکی از برنامه های تلویزیون خصوصی طلوع مورد اهانت قرار گرفته است. باشنده های ولایت غزنی می گویند افراد مصالح خارجی برای مردم محل در بدل جنگ پول می پردازند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش تازه یونما را به شدت رد می کنند که در آن از موجودیت شکنجه گسترده در زندانهای افغانستان خبر داده شده است. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و معین امنیتی وزارت داخله پس از چاشت امروز در یک نشست خبری گفتند که هیچ نوع شکنجه سیستماتیک در زندانهای افغانستان وجود ندارد. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد به روز یکشنبه با نشر یک گزارش گفت که انوز هم زندانیان در زندانهای افغانستان شکنجه می شوند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
مقام های امنیتی افغانستان گزارش تازه سازمان ملل متحد را به شدت رد می کنند که در آن گفته شده در زندانها و توقیفخانه های این کشور شکنجه سیستماتیک وجود دارد. با گفته آنان در زندانها و توقیفخانه های افغانستان به حقوق زندانیان توجه جدی صورت گرفته و تمام قوانین و معیارهای ملی و بین المللی در نظر گرفته می شوند. جنرال عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سرپرست ریاست امنیت ملی گفت که این گزارش یونما نادرست و مبالغه آمیز است.
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدید بدرفتاری نظیر موجودیت شکنجه سیستماتیک لاتوکوب توسط کیبل و با پایپ آب، اقرار اجباری، آویزان کردن مزدونین، تاب دادن آلات تناسلی، تهدید بر اعدام، تجاوز یا بدرفتاری جنسی و یا بدرفتاری با اطفال توسط پلیس ملی را که در این گزارش درج شده به شدت و قاطعیت رد می نماید.
در گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که به روز یک شنبه منتشر گردید، وضعیت زندانیان در زندانهای مربوط به پلیس و امنیت ملی در افغانستان از اکتبر سال 2011 تا اکتبر 2012 به بررسی گرفته شده است. در جریان این بررسی با 635 زندانی صحبت شده و بیشتر از نصف آنان گفتند که یا مورد شکنجه سیستماتیک قرار گرفته و یا هم با رفتار نادرست روبرو هستند. در این گزارش یونما از 14 نوع شکنجه به شمول برخورد نادرست، لاتوکوب و تهدید به مرگ یادآوری شده است. بر مبنای این گزارش مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های مربوط به پلیس در یک سال گذشته از 35 درصد به 43 درصد افزایش یافته، اما در زندان‌های مربوط به ریاست امنیتی ملی موارد شکنجه در همین مدت از 46 درصد به 34 درصد کاهش یافته است. اما جنرال حسام الدین حسام، معاون اول و سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان، ضمن رد این گزارش، جنگ جاری در این کشور را استخباراتی خوانده، میگوید زندانیانی که در گزارش یونما با آنان مصاحبه شده تلاش کردند تا نیروهای امنیتی افغان را بدنام سازند.
جنگ در افغانستان یک جنگ استخباراتی و روانی است. برای هر جنگجوی استخباراتی که آموزش ها داده می شود، برشان گفته می شود که وقتی که در جریان تحقیق شما اگر نهادهای ملی و بین‌المللی پرسان می کند، شما اتهامات را بر نهادهای امنیتی بسته کنین و از خود دفاع بکنین و تا از شما دفاعی صورت بگیرد و از کوچکترین فرصت ها به هدف تحت فشار قرار دادن طرف مقابل یعنی نهادهای امنیتی افغانستان استفاده اعظمی می نمایندمی جنگجویای استخباراتی.
در این حال اتحادیه اروپا، آیساف، سفارت بریتانیا در کابل و برخی از نهادهای دفاع از حقوق بشر نیز نسبت به این گزارش ابراز نگرانی کردند. گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زندان‌های افغانستان پس از آن به نشر می‌رسد که رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا اخیراً در واشنگتن روی سپردن کامل زندانیان افغان به دولت افغانستان توافق کردند. معین امنیتی وزارت داخله افغانستان با اشاره به این موضوع نیز میگوید که چنین گزارش ها همواره در مواقع حساس و خاص به نشر رسیده و ممکن اهداف خاص در آن دنبال گردند.
از اظهارات مقامات افغان پس از نشر گزارش یونما در مورد شکنجه زندانیان در زندانهای افغانستان شنیدین. در این میان دفتر یونما در افغانستان هر گونه انگیزه های سیاسی را در این گزارش رد کرده است. بریم با کابل و امیحال ستار فروغ را در تماس مستقیم با خود داریم. ستار، دیگه مقامات یونما در این مورد چی گفتن با یک سلام علی خود؟
تشکر از شما. قسمی که شما گفتین، مقام های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان این را رد می کنند که گویا در عقب تهیه این گزارش دفتر یونما انگیزه سیاسی وجود داره. خانم جورجیت، مسئول بخش حقوق بشر دفتر یونما که در دهیه ای گزارش سهم داشته، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ترتیب ای گزارش بررسی های لازم و مطالعات بیشتر صورت گرفته و در این مورد حتی نظر و پاسخ حکومت افغانستان هم جا داده شده. در همین مورد به بخشی از صحبت های خانم جورجیت گوش میدیم.
او میگوید که این گزارش انگیزه سیاسی ندارد. از ماها به این طرف روی آن مطالعه و بررسی انجام پذیرفته است. کار بالای تهیه این گزارش در اکتبر سال 2011 میلادی آغاز شده بود و به تازگی به پایان رسید. حکومت چند هفته قبل این گزارش را دریافت کرده است و پاسخ حکومت در آن جا داده شده است. به این لحاظ گفتم می توانم که در عقب ترتیب این گزارش کدام انگیزه سیاسی قرار ندارد. خب نعیمی صاحب، سازمان ملل متحد یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پیش از این هم گزارش مشابه را در رابطه با بدرفتاری با زندانیان در زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان به نشر رسانده بود و مقام های سازمان در برخی از گزارش ها گفته شده که دلیل ای که هنوز هم شکنجه وجود دارد در زندانهای افغانستان ای است که عاملین این شکنجه مورد پیگرد قرار نگرفته، با آنها برخورد جدی صورت نگرفته و در آن زمان هم آیساف به طور موقت تحویل دهی زندانیان به محابس و زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان به حالت تعلیق در آورده بود.
با تشکر فراوان، ستار فروغ از کابل با ما و شما بود و از اظهارات تازه مقامات یونما در کابل شنیدین که هر گونه موجودیت انگیزه های سیاسی را در گزارش اخیر خود رد کردند. با عکس العمل مقامات افغان، آیسف گزارش سازمان ملل متحد را تایید کرده است. به گفته مقامات نیروهای بین المللی، پروسه انتقال زندانیان را به آن تعداد از زندان ها و توقیف خانه های حکومت افغانستان متوقف ساخته که در گزارش تازه دفتر یونما در خصوص وضعیت این محابس ابراز نگرانی شده است. سخنگوی نیروهای بین المللی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنها هر موضوعی مربوط به نقص حقوق بشر را به صورت جدی دنبال می کنند. سحر لیوال این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
نقص حقوق بشر و شکنجه زندانیان در توقیف خانه ها و محابس افغانستان از علت های خوانده می شود که آیسف به خاطر آن پروسه انتقال زندانیان را به تعداد از زندان های حکومت افغانستان متوقف ساخته است. گوینتر کتس سخنگوی آیسف می گوید گزارش یونما در مورد وضعیت توقیف خانه ها و محابس افغانستان برای آنان قابل تایید است. آقای کتس به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت آنان پروسه انتقال زندانیان را به آن تعداد از زندان های حکومت افغانستان توقف دادند که در گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان وضعیت این محابس و توقیف خانه ها ناگوار خوانده شده است.
در گزارش یانما ادعای مهم در مورد بدرفتاری در زندان‌های افغانستان صورت گرفته است. آیساف نیز معلومات گزارش یانما را تایید می‌کند و ما پروسه انتقال زندانیان را به آن تعداد از زندان‌های افغانستان متوقف ساخته‌ایم که در این گزارش مشخص شده‌اند.
آقای کتس محابس و توقیف خانه هایی را مشخص نکرد که نیروها روند انتقال زندانیان را به آن توقف دادند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که در 30 ولایت افغانستان در 89 توقیف خانه با 635 زندانی صحبت شده که 328 تن آنان در 34 توقیف خانه از رفتار با زندانیان در این محابس شکایت دارند. در این گزارش که گفته می شود در ظرف یک سال تهیه گردیده آمده است، شکنجه در زندانهای صورت می گیرد که تحت کنترل نیروهای پلیس ملی، پلیس محلی و موظفین امنیت ملی و اردوی ملی قرار دارند. در گزارش سازمان ملل متحد به 14 مورد رفتار نامناسب با زندانیان اشاره شده است که لط و کوب، شاک برقی و تهدید و مرگ را شامل می شود. آیسف می گوید هیئت مشترکی را در هماهنگی با مقامهای افغان تعیین خواهند کرد تا وضعیت زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان را از نزدیک بررسی کند. سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف گفت هر زمانی که برای آنان واضح گردد که شکنجه در زندانهای افغانستان پایان یافته است، پروسه انتقال زندانیان به محابس حکومت افغانستان را از سر خواهند گرفت.
ما از همه ارگانهای مهمی که به این مسئله مرتبطن می خواهیم از این مراکز از نزدیک دیدن نمایند. آنان درباره وضعیت موجود زندانهای افغانستان که گفته می شود در آن شکنجه صورت می گیرد تحقیق خواهند کرد. سرانجام آیسف به اساس معلومات این هیئت تصمیم خواهد گرفت که به کدام توقیف خانه های افغانستان زندانیان را انتقال بدهد.
با آنکه حکومت افغانستان محتویات این گزارش را رد کرده، اما نشر این گزارش سازمان ملل متحد عکس العمل های جهانی را در پی داشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در نتیجه درگیری های امروز در ریاست ترافیک کابل 8 تن به شمول 5 مهاجم کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که 3 تن از کارمندان ریاست ترافیک کابل در این حملات گروهی جان دادند. این درگیری صبح امروز آغاز شد و برای 10 ساعت ادامه یافت. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش میدهد.
مقام‌های پلیس کابل می‌گویند که در ابتدا 2 تن از مهاجمین خود را در مقابل دروازه ساختمان ریاست ترافیک انفجار داده و 3 تن دیگر آنان با داخل شدن به این تعمیر با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. جنرال محمد ایوب سالنگی، قمندان امنیه کابل، بعد از چاشت روز دوشنبه در پایان این درگیری که برای چند ساعت ادامه داشت گفت که در این رویداد 3 پلیس ترافیک کشته شده و 4 پلیس دیگر زخمی شدند. وی میگوید که در این رویداد 8 غیر نظامی نیز جراحت برداشتند.
سه نفر پلیس ترافیک در دقایق اول شهید شدن. نو خل سلا بودن و در این یاد چهار نفر هم از این پلیس ترافیک مجروح شدن. موتر که انفجار کرد در حدود 7-8 نفر هم بودن ما به بخواه شد بودن به شکل سطحی زن
تجهیزات چند بمای دستی بود واسط انتخالی بود سرای کلمه شد
نیروهای عملیاتی در اینجا بسیار ناکه خط عمل کردم دو اتاقه که دو سه اتاقه به جریق بود و اتاقای عادی هست نیروهای فتح خارجی هم در اینجا در عملیات دخالت ندارد.
به گفته آقای سالنگی حمله کننده ها 5 تن بودند و 3 تن آنها که با نیروهای امنیتی به درگیری آغاز کرده بودند هم از پا درآورده شدند. به گفته وی نیروهای امنیتی در برخورد با مهاجمین مسلح از دقت لازم کار گرفتند تا اسناد مهم در ریاست ترافیک آتش نگیرد و علت دوام درگیری را نیز همین مسئله خواند. در نزدیکی ریاست ترافیک قماندانی پلیس سرحدی، مقر پلیس نظم عامه و خانه های مسکونی نیز قرار دارند. در این حال شمار از باشنده های محل چشم دیدشان را از این حادثه چنین بیان کردند.
نو ملا آزان میداد که یک انفجار شروع شد همی برقم کتیش رفت تا این امیال
یک دو نفر از امو کوچه ما همه که در پایشان منوی خورده بود فوقلاده تاثیر منفی را هیچ تاثیر یک حول دل است
دو سه نفر جسد در پیش ترافیک افتاده یا یه چه مسلمان نیست اگر مسلمان بشه مسلمان رو نمی کشد
و همچی دقیقا کن میگفت چی که پس بیا بریم خانه خالی دیگه که بسیار وضعیت خرابه خودم شخصا کار داشتم در شاروالی یعنی خودش باید شد که نتونم بجا رفته مثل من هزارها انسان دیگه که مشکلات بسیار بزرگی داشت نه و نتونستن چون سرک بس جاده ها بس هست.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله گروهی را بر عهده گرفته و ادعا کردند که هدف آنان مقر نیروهای خاص در این محل بوده است. در کمتر از یک هفته این دومین حمله تهاجمی در کابل به حساب می آید. 6 حمله کننده انتحاری به روز چهارشنبه هفته گذشته تلاش کردند که داخل یکی از تأسیسات دولتی در منطقه چهارراهی صدارت در کابل شوند.
جزئیات درگیری های امروز را در کابل شنیدین. با تحولات امنیتی میمانیم. باشنده های ولسوالی های غزنی میگویند افراد مسلح خارجی به مناطقشان میآیند و برای مردم محل در بدل جنگ پول میپردازند. به گفته آنها برای هر گروه از باشندگان محل در بدل جنگ 50,000 کلدار پاکستانی پرداخته میشود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
تعداد از مردم در بعضی ولسوالی های غزنی میگویند از چند وقت به این طرف یک گروه ناشناس افراد مسلح به آنجا آمده و به مردم میگویند بر ضد حکومت بجنگید به شما پول میدهیم. به گفته مردم محلی این گروه مسلح در بدل دادن 50,000 تا 60,000 کلدار پاکستانی به هر گروه از ساکنین محل آنها را به حملات بر مقامات دولتی فرا میخوانند. عبدالرؤوف یک تن از باشنده های ولسوالی دیگر ولایت غزنی می گوید اکثر این افراد مسلح وزیری ها و دیگر افرادی هستند که به زبان اردو صحبت می کنند.
یک زیاد پنجابیان موجوده په هر حمله باندې کوم دی جنگ کوي خلکو ته باندې 15,000 تقریبا 17,000 روپۍ ویشي تر څو خلک جنگ ته وهڅوي او جنگو کې خلک کې دی زیات تعلیم کوي د مینونه جوړولای شي هر څه د افغان طالبانو په واک دی چې دی دلته راورسوي او مینونه ورته جوړ.
احمد الله باشنده دیگر ولسوالی دی یک میگوید قبل از این طالبان افغان می آمدند پول می خواستند و می رفتند ولی حال جنگجویان خارجی در بدل پول مردم را به جنگ دعوت می کنند. به گفته احمد الله طالبان افغان کسی را به زور به جنگ وادار نمی کردند. یک باشنده دیگر محل به نام میرویس می گوید این جنگجویان خارجی قیمتهای مختلف را بالای مقامات دولتی و سربازان اردوی ملی گذاشتند که در صورت کشتن آنها فلان مبلغ به مردم داده می شود. مقامات ولایت غزنی و طالبان نیز تقسیم پول در بدل جنگ به مردم محل را رد کردند. نبی جان سخنگوی والی غزنی گفته است تا حال به آنها چنین خبر نرسیده ولی اگر چنین باشد در مورد اقدامات را اتخاذ خواهند کرد. از سوی دیگر زبیولا مجاید سخنگوی طالبان نه تنها مسئله دادن پول به مردم ولسوالی های غزنی توسط جنگجویان خارجی را رد کرده بلکه حتی حضور جنگجویان خارجی را در این مناطق رد می کند. به گفته مجاید در بین باشنده های محل دوستان زیاده دارند که نیرومند هم هستند و نیاز به گرفتن پول در مقابل جنگ ندارند. به گفته سخنگوی طالبان به غیر از دوستان آنها کسی دیگر در قریه های غزنی وجود ندارد. قابل ذکر است که قرار از غزنی سال آینده هجری شمسی به حیث مرکز تمدن اسلامی تعیین شود.
مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند یکی از مشاورین این وزارت در یکی از برنامه‌های تلویزیون طلوع مورد اهانت قرار گرفته است. مسئولان این وزارت امروز در یک نشست خبری خواهان پیگیری همین مسئله از سوی نهادهای مسئول شدند. در این حال مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از این مشاور وزارت مالیه میخواهند تا شکایت نامه‌اش را در همین مورد به کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای بسپارد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مالیه افغانستان نشر برنامه‌های توهین‌آمیز از طریق برخی از رسانه‌های تصویری این کشور را تخطی از آزادی بیان می‌دانند و از نهادهای مربوط می‌خواهند که جلوی پخش چنین برنامه‌ها را که به مقام‌های حکومتی و شخصیت‌ها در افغانستان اهانت می‌شود بگیرند. مسئولان این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که هیچ رسانه‌ای حق توهین افراد را ندارد. سید حامد دقیق، مشاور معاهدات بین‌المللی وزارت مالیه که در این کنفرانس خبری نیز حضور داشت، از تلویزیون خصوصی طلوع شکایت کرد که در یکی از برنامه‌های این تلویزیون به او توهین شده است. او که یک شخص معلول بوده و توسط ویلچر گشت و گذار می‌کند، خواهان پیگرد عدلی تهیه کنندگان این برنامه شد.
تعرض مستقیم به کرامت انسانی ما صورت گرفته که ما خود شدیداً از این عمل تلویزیون طلوع ناراض هستم. عملی که صورت گرفته یک عمل کاملاً غیر قانونی بوده. از دولت افغانستان می خواهیم که موضوع را پیگیری بکنن و یک تعقیب عدلی قضایی از موضوع صورت بگیرد.
در یکی از برنامه‌های زنگ خطر این تلویزیون خصوصی، اخیراً کارکرد مشاور در یکی از وزارت‌های افغانستان به انتقاد گرفته شد که او معلول بوده و برای انتقالش از خانه تا دفتر کارش و دیگر جاهای یکتن موظف می‌باشد. اما مسئولان تلویزیون طلوع بارد این سخنان مقام‌های وزارت مالیه می‌گویند که موقف این تلویزیون توهین به افراد و شخصیت‌ها نیست. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از مشاور وزارت مالیه می‌خواهد تا شکایت‌نامه‌اش را به کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها بسپارد. جلال نورانی، مشاور این وزارت:
توهین به اشخاص انفرادی از طریق رسانه‌ها مطلقاً مجاز نیست. هر هموطن ما و یا هر مؤسسه‌ای که تصور اگر می‌کنند که در یک برنامه به اونا اهانت شده، اونا حق دارن که شکایت‌نامه خود را به کمیسیون بپرسند. مورد بحث
از سوی دیگر، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید هنوز هم مشکلات در عرصه کار و فعالیت رسانه ها در این کشور موجودند. خپلواک صافی، رئیس این انجمن، یکی از مشکلات در کارهای رسانه ای را نبود موازین اخلاقی عنوان میکند.
یکی از نواقص که در افغانستان تا هنوز باقی مانده نبود موازین اخلاقی می باشد. فعلا بالای این مسئله به شدت کار جریان دارد. توقع ما این است که در ظرف چند هفته ما به این موفق شویم که تمام موازین اخلاقی را به همکاری اتحادیه هایی که وجود دارند معرفی می کنیم.
نخستین نشست محکمه در رابطه با قضیه تجاوز گروهی بالای یک دختر در هند که باعث مرگ او شد در دهلی نو برگزار می شود. در این محکمه خاص در خصوص محاکمه 5 مرد متهم به تجاوز گروهی و قتل یک معصر دختر تصمیم گرفته خواهد شد. فشرده گزارش خبررسانی دی پی آی آلمان از ملیحه احراری:
تجاوز گروهی بر این دختر 23 ساله که منجر به مرگ وی شد در هند تظاهرات گسترده ای را برانگیخت. قاضی جوگیش کنه که محاکم خاص جنایات علیه زنان را رهبری می کند، قرار است ریاست این محکمه را به دوش داشته باشد. وکلای این دوستی می گویند راجیو موهان، سرانوال عامه، قرار است اتهامات قتل، تجاوز جنسی، آدم ربایی و جرمهای دیگر علیه این 5 تن را در محکمه ارائه کند. محکمه به طور رسمی بعد از آن آغاز می شود که متهمان به دفاع از اتهامات وارده بپردازند. وکیل مدافع متهمان می گوید موکلان وی خود را گناهکار نمی دانند. هرگاه متهمان مجرم ثابت شوند به سزای مرگ محکوم خواهند شد. متهم ششم که پلیس گمان می برد خردسال است، قرار است در محکمه جداگانه نوجوانان محاکمه شود. این دختر 23 ساله گفته می شود با یک میله آهنی تحت لتوکوب و به دنبال آن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این حادثه تجاوز جنسی در یک بس شهری در دهلی نو به تاریخ 16 دسامبر رخ داد و 2 هفته بعد دختری که قربانی این تجاوز بود در شفاخانه در سنگاپور درگذشت. این جنایت تمام هند را تکان داده و مظاهرات وسیعی را برانگیخت تا برای بهبود امنیت زنان بر حکومت فشار وارد کند. روز گذشته سونیا گاندی رهبر حزب بر سر اقتدار وعده سپرد که در این قضیه عدالت اجرا خواهد شد.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. پس از ساعت 7 شام به وقت کابل نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج فراموش نکنین و پس از 12 ساعت ما دوباره با شما خواهیم بود. شبتان خوش. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.